ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو په اف ام 3.15 منځنۍ څپه 12.5 نیوي له تاسو سره یو. د کورنۍ چارو وزارت له کاندیدانو غواړي چې خپلې غونډې د امنیتي ځواکونو په همغږي جوړې کړي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د ناتو د پوزي کمیټې رئیس د افغانستان وضعیت ستونزمن بولی، خو وايي ناتو به لخپلشبني وانه وړي. د پروان په سیاګرد کې د یو شمېر خلکو اعتراض پای ته رسیدلی دی او شمالي کوریا وايي د امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به اتمي پروګرام فعال وساتي. د خبرونو تفصیل. د ناتو د پوزي کمیټې رئیس او د بریتانیا د هوایي ځواک مارشال سر سټیوارت پیچ ویلی چې په افغانستان کې وضعیت ستونزمن دی، خو د ناتو په ژمنه کې تغییر نه شي راتلی. سر سټیوارت پیچ پرون شنبه په وارسا کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د پوزي کمیټې کانفرنس ته وویل:
Here we will focus on our operational main effort, the Resolute Support Mission in Afghanistan.
دوی دلته به موږ پر خپل اساسي عملیاتي ماموریت تمرکز وکړو چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواک او دولتي ادارو روزنه له هغوی سره همکاري او مشوره ورکول دي. له افغانستان سره زموږ تعهد نشي کمزوره کېدلی. امنیتي وضعیت ستونزمن دی، خو افغان ځواکونه سخت زیار باسي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او د تروریستانو په ځالوی د بدلیدو مخنیوی وکړي. د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو د پوزي کمیټې کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شو او نن یکشنبه پای ته رسیږي. په دې کانفرنس کې پر هغو ګواښونو چې د ناتو سمندري ځمکني او هوایي ځواکونه ورسره مخامخ دي خبرې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د خلکو اعتراض پای ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویندوی نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل د کابل او غوربند سړک هم خلاص شوی دی. په سیاګرد ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې خلکو د دوو پخوانیو جهادي قمندانانو د پلویانو ترمنځ په وسلوار نښته کې د خپلې سیمې د یوه ډاکټر د وژل کېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. د سیاګرد ولسوال نوراقا سامي پرون شنبه په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل: موږ د هغو له مشرانو سره خبرې وکړې چې لار خلاصه کړي. د هغوی غوښتنې موږ ولایت ته استولې چې پریکړه ورباندې وکړي. د سیاګرد ولسوالۍ د چاردید د کلی اعتراض کوونکو د غوربند او کابل لاره بنده کړې او د دواړو سیمه ییزو قمندانانو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې وه. د افغانستان د ملي اردو یو هلیکوپتر په کوی صافي ولسوالۍ کې لویدلی دی. د پروان د والي ویاندې وحیده شاهکار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته تنه مړه او ټپیان شوي دي. د شاهکار په وینا د ملي اردو د هلیکوپتر د جمعې په شپه د مندیقول په سیمه کې ولوېده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. شمالي کوریا وایي پر امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به د خپلو اتمي وسلو پروګرام فعال وساتي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ دا خبره پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته وکړه. ری یانګ وویل:
جومي کونګډونګ سونګمې ریینګ دیمن
کله چې د امریکا او شمالي کوریا ګډه اعلامیه عملی شي، د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې به په سوله بدلې شي او په بشپړ ډول د کوریاګانو د اتمي بې وسلې کېدو هدف ته به هم ورسیږو او د کوریا ټاپو وزمه به چې په نړۍ کې تر ټولو زیات حرارت لري د سولې او ثبات په داسې زانګو بدله شي چې ټولې آسیا او نړۍ ته به امنیت ورکړي. چین او روسیه د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتنه کړي چې شمالي کوریا ته د هغو ګامونو ایواز ورکړي چې د شمالي کوریا د مشر او د امریکا د ولسمشر تر کتنې وروسته پورته کړي دي. د امریکا ولسمشر د روان کال په جون میاشت کې د شمالي کوریا له مشر سره وکتل او دواړو ژمنه وکړه چې د کوریا په ټاپو وزمه کې به د اتمي وسلو د لمنځه وړلو لپاره ګډ کار وکړي. مقدونیا د مقدونیا خلک نن یک شنبه د خپل هیواد د نوم د بدلولو په اړه په ټول پښتنه کې ګډون کوي. په ټول پښتنه کې ګډونوال باید پریکړه وکړي چې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدل شي کنه. که چیرې رایه ورکوونکي دې پلان ته مثبت رایه ورکړي، په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د دې هیواد غړیتوب ته لار پرانیستل کیږي. خو په مقدونیا کې د قانون له مخې باید په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو شمېر تر 50% زیات وي. مخکې له مخکې نظر پوښتنو څرګنده کړې چې په مقدونیا کې 70% خلک د خپل هیواد د نوم د بدلېدو ملاتړ کوي. مقدونیا په 1991 میلادي کال د پخوانۍ یوګوسلاویا تر پاشل کېدو وروسته خپلواک هیواد شو، خو یونان له هغه راهیسې د دې هیواد پر نوم انتقاد درلود او په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیا د غړیتوب مخنیوی کاوه. د یونان په شمال کې هم د مقدونیا په نوم سیمه شته. یونان ویره لري چې شاید مقدونیا په راتلونکي کې د دې سیمې د نیولو ادعا وکړي. او په کوزوو کې خلکو له سربیا سره د ځمکې د تبادلې د امکان پر ضد لاریون وکړ. اعتراض کوونکي پرون شنبه د کوزوو د پلازمینې پریشتینیا واټونو ته راووتل. هغوی په ملي خاوره چینې مه وهئ شعارونه ورکول. زموږ شخله ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د څو کاندیدانو له وژل کېدو وروسته د کورونو چارو وزارت له کاندیدانو څخه وغوښتل چې د خپلو غونډو په اړه مخکې تر مخکې پولیس خبر کړي. د اروزګان ځینې اوسیدونکي وایي حکومت ورسره خپلې ژمنې عملي کړي نه دي.
موږ د نورو ولایتو خلک ګورو د اره مکافات څه دی برخوردار دي او اروزګانیان په هغه غربت کې ژوند کوي. که خطه خیانت موږ کړی وي راسه پر اسټیج مو ودروه او سرانوالي ته مو سپاره.
داسې هیواد شته چې افغانانو پناه نه وي پکې اخیستي. په نیپال کې د افغان کډوالو له حاله مو خبرو. په افغانستان کې د ماشومانو د ګذرن یا پولیو پیښې زیاتې شوې دي. په کندوز کې د غالیو اوبدونکي وایي چې د غالیو کاروبار ښه شوی دی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري اوریدای شي. همدارس د ازادي رادیو اکثره موضوعات لوستلی شي. زموږ د وی پاڼې پته په یاد لري: azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې له کاندیدانو غواړي چې خپلې انتخاباتي غونډې له پولیسو سره د هماهنګۍ له مخې پلان کړي، څو پولیس د دوی د غونډو او ولسی خلکو امنیت وساتي. په افغانستان کې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د جمعې په ورځ رسمن پیل شو. تر اوسه پورې څو تنه کاندیدان د وسلوالو ډلو له لوري وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدانو د امنیت لپاره ځانګړی پلان جوړ کړی او د انتخاباتي کمپاین لپاره سره د عملی کولو چاري شروع شوې. نجیب دانش وویل
در حال حاضر ما تعداد کاندیدان قدر زیاد است که اگر ما کل قوای مطالعه افغانستان را در خدمت جوابونی منو
ده کاندیدانو شمیر دومره زیات چې کد افغانستان ټول وسوال ځواک د هغوی په خدمت کې وګمارسي بیا هم کم دی. خو د هغوی د کاری سیمو د امنیت ټینګول لپاره پولیسو ته دند سپارل سوی چې همکاري ورسره وکړي. نجیب دانش د ولسی جرګې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو د امنیتي پلان د جزئیات لور کولو ډډه وکړه. د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه به شل ورځې وي. دا په تاسې حال کې ده چې افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ویلي لکه راهیسی چې نهایی لیست اعلان شوی تر دې غړي زموږ له کاندیدانو اته تنه وژل سوي چې اکثریه په کابل کې ول. د ولسی جرګې انتخابات به د میزان پاتويشتمه له غزنی پرته په ټول افغانستان کې وسی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویل افغانستان په جګړه کې شکیل هیواد دی او په داسې وضعیت کې پولیس یوازې د امنیت ټینګولو هڅه کولای سي. نجیب دانش ویل د کابل په دشت برچی او شاوخوا سیمو کې د کاندیدانو د انتخاباتي جلسو د امنیت لپاره ځانګړي ترتیبات نیولي خو د جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
د روسیو خبره شیو شمیرو لمخې په روان میلادي کال کې د پولیو یا ګزند مثبتو پیښو شمیره 15 رسیدلې چې د چارواکو په وینا ډیره برخه په جنوبی جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو کې موندل شوې ده. لبل خو د پکتیا اوسیدونکو په دې ولایت کې د کلیوالو ترمنځ د خپل منځي تربګنیو له امله د پولیو ضد واکسین د تطبیق پروګرام په وړاندې د ځینو خندونو یادونه کوي او وای که په وخت مخونی وننیول شي نو دا ستونزه به نوره هم ډیره شي. لپاکتیا څخه د ازادي راډیو د خبري راپور واوري.
په ټولې رسنیو کې د وروستیو خبرو شوی ارقام لمخې چې ګواکې په تیرو لسو میاشتو کې د پولیو یا ګزند مثبتو پیښو شمیر په هیواد کې 15 رسیدلې تر ډیره بریده په خلکو کې اندېښنې راولاړې کړې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د پولیو پروګرام مسؤل ښاغلی سید کمال شاه آزادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتوالي له امله د خلکو اندېښنې تر یوه بریده پر ځای بولي وایي د تیرو کلونو په پرتله یادې پیښې د 2018 میلادي کال په ترڅ کې زیاتې شوې چې ډېرې برخه په سویلی ولایتونو کې ثبت شوې دي.
په 2013 کال کې کوم کان څه دی هغه د ډیر کال په تل ډیر دی په کال په افغانستان کې چې پولیسو هیڅ څه نه سو تر څه دی لري او د پولیسو لپاره هغه د غوا چې څه کوم څه دی هغه چرکی څه د نوټ څخه او ځکه د پکتیا او ځاو
یا دشمیرو د سویل ختیځون په مرکز پکتیا کې خلک اندېښمن کړي. دوی وایي اوس په پکتیا کې هغه ستونزه هواره شوې چې خلکو به واکسین حرام بل او په یو شمیر سیمو کې به واکسیناتوران د جنگي ډلو لخوا ګواښل کېدل او یا هم دا چې د واکسین پر اهمیت د خلکو نه پوهاوی به د دې لامل کېده چې ګڼ شمیر ماشومان له واکسین بې برخې پاتې شي. خو دوی د یوې بلې ننګونې یادونه کوي چې د دوی په وینا لا تر اوسه په یو شمیر سیمو کې موجوده ده او که مسؤلین د اساسي حل پاملرنه ونه کړي امکان لري چې په ګڼو سیمو کې د پولیو ضد پروګرام په وړاندې خنډونه راولاړ کړي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکی صالح جان صالح یادې ستونزې ته په اشاره وایي په خلکو کې کلیوالي تربګني د دې لامل شوی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین تطبیق پروګرام له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
پکتیا ولایت کې د واکسینو پروسه ښه روانه ده. ځینې وخت کې ځینې ستونزې کې راپېږي. دا ستونزې هم کومه د تخنیکي ستونزه د واکسینو د ریاست او د موسساتو لخوا نه ده بلکې د ولس لخوا ده. دا چې واکسین د چا لخوا ورکول کېږي او څوک د کورونو ته رسوي او خلکو ته یو څه امتیاز ورکول کېږي. نو د سیمې خلک د خپلو خلکو د ګمارانې په خاطر د امتیاز په خاطر د بلې سیمې وړ او مناسب خلک نه زغمي. نو ستونزه همدا ده چې په سیمه کې ځینې وخت د کارونو ټکنۍ کېږي او د واکسینو پروسې ته زیان اوړي.
نقیب الله تکل چې د پکتیا ولایت د اریب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا شنې تعصبات د اندېښنې وړ بولي وایي که مخه یې ونیولی شي امکان لري چې ګڼ شمېر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او راتلونکی یې د ګزڼ د وژونکي ناروغۍ له ګواښ سره مخ شي.
هغه واکسیناتوران چې په کلو بانډو کې کار کوي او ځینې خلک وایي چې نه دا د پلانکي کلي ده بد زموږ په کلی کې واکسین تطبیق نه کوي. نو له هیله کوم چې دا کوم برستې له منځه یوسي. سیاحت عاملو ټیم زه هم دا غوښتنه کوم چې دوی باید هر کلي ته سهم ورکړي د کلي او اړوند یو نفر ونیسي چې هغه کې دلته کوم برستې رامنځته نه شي او د خلکو ترمنځ شخړې لانجې جوړې نه شي.
یا تاسو زموږ د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د پولیو پروګرام مسؤل ښاغلی سید کمال شاه سره شریک کړه. د پکتیا په یو شمېر سیمو کې د خلکو اندېښنو او کلیوالي تربګنۍ ته په اشاره وویل د دوی اداره د کارکوونکو ګمارنې لپاره ځانګړی اصول لري چې له مخې وړ کارکوونکي ګمارل کېږي. دی وایي
کچری کوم څوک د مدنلو ورنوي په کوم کلی کې یا په کومه سیمه کې نو تر نن ته خلک به خپل ماشومان هغه ته نه راوباسي یا نه واکسین کوي. نو دا شی ډیر زیات اړین دی او په دې باندې پروګرام ډیر زیات فوکس کوي. او دا د انتخاب پروسه د پروسې د اصول موضوع ډیر جدي نیولی.
د پکتیا ولایت د عامی روغتیا رئیس ښاغلی ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیو ضد واکسین پروګرام په وړاندې نور خنډونه چې پخوا موجود و له منځه تللي وبلل وویل. اوس مهال یو شمیر واړه خنډونه کله کله پیدا کیږي خو دوی د خلکو په مرسته هواروي.
له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت و بجه او 15 دقیقې شوې. اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بزنس انسایډر خبرونه په افغانستان کې د امریکا د پوز لخوا د اف 15 بی پوزي ډیجیټل وټکو په تازه کارولو لیکنه کړې او د افغانستان په جګړه کې د دې پرمختللو الوتکو کارول د پیسو ضایع کول بللي. د لیکنې لیکوال پاول شولرا وایي اف 15 بی الوتکو د لومړي ځل لپاره د تیرې پنځشنبه په ورځ د افغانستان په جګړه کې برخه واخیسته او تر $30,000 د زیات ارزښت لرونکي بمونه یې پر هغه خښ شوي سلاکوټ وکارول چې د مزکنیو ځواکونو لخوا نشو پاکېدی. لیکوال وایي اف 15 بی پوځي ډیجیټل وټکې په افغانستان کې دننه اډه نه لري او ښایي د دې بمبارۍ لپاره په عربي سمندر کې له کوم ځای څخه الوتی وي. د لیکنې لیکوال زیاتوي د داسې یو غیر مهم هدف لپاره په افغانستان کې دننه په باګرام او نور اډو کې شته ډرون او نورې الوتکې او یا افغان هوایي ځواک موثر بریدونه کولی شي. لیکوال پوښتنه کوي او وایي چې که داسې وي نو بیا ولې پر مځکه د کلاشینکوفونو او راکټونو د یوې عادي زیرمې لپاره له دومره قیمتي پرمختللو او پنځم نسل الوتکو د بمبارۍ لپاره کار واخیستل شي. لیکوال دا چاره په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو تر ټولو بده ځای بللې. ان پی آر یا د امریکا ملي راډیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د نوي ټاکل شوي استازي زلمی خلیلزاد سره د شوې مرکې متن پر خپل وی پاڼه خبر کړي. په دې مرکه کې زلمی خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې د 2003 میلادي کال راهیسې چې دا په افغانستان کې د امریکا سفیر اوس حالات څومره بدل دي ویلي، اوس افغانان متوسط حالت کې دي، په اقتصادي او ټولنیزه توګه د هغه وخت په مقایسه بهتره دي، خو په امنیتي لحاظ وضعیت لا ستونزمن شوی. طالبان پیاوړي شوي او له همدې کبله ماته د امریکا په استازیتوب دا ماموریت سپارل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د یو سوله ییز جوړجاړي او د پخلاینې د توافق لپاره اسانتیا برابر کړي. زلمی خلیلزاد په دې مرکه کې ټینګار کړی چې پخوا دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پایل مخکې شرایط لرل، دا چې باید طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني او تاوتریخوالی وغندي. خو د خلیلزاد په وینا اوس په دې شرایطو تر خبرو مخکې ټینګار نه کوي او دا لوی بدلون دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نوي ټاکل شوي استازي په دې مرکه کې زیاته کړې چې طالبان هم په دې پوهیږي چې د وسلوالو فعالیتونو او تاوتریخوالي لارې نه خپل هدف ته رسیدای شي او نه مشروعیت ترلاسه کولی شي، نو له همدې کبله هغوی هم خبرې کول غواړي. د امریکا ملي راډیو پر خپل ویبپاڼه په دې خبرې کړې مرکې کې د ښاغلي خلیلزاد له قوله زیاته کړې زه د هغه څه په اړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا حضور له شرایطو سره تړلی بللی ډېر مثبت نظر لرم. زه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته ځانګړې پاملرنه کوي او زه ډاډمن یم چې هغه پالیسي چې نوموړي جوړه کړې د ستونزې هواري کې به مرسته وکړي.
د اورسګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي مرکزی حکومت لا هم هغه وعده نه دی پر ځای کړی چې دغه ولایت له خلکو سره یې کړی وي. د اورسګان ولایت خلکو دا خبرې پرون شنبه په یو غونډه کې وکړې. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
اورسګان میشت وایي د تیرو دوو کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کېږي، ښوونځي یې تړلې، روغتیایي مرکزونه یې صفر او ولسوالۍ ته یې غځېدلې لارې تړلې. ولایت وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي خو مرکزي اداره یې هیڅ غم نه خوري او لاس تر زنه ورته ناست دي. د دغه قومي مخورو لړلې عبدالباري باور مالی منان او نعمت الله خان داسې وویل.
دا چې د یو طرفه سمور د نور ولایتو خلک ګورو د ارم کاپات صدی برخوردار دي او روزګانیان په هغه غربت کې ژوند کوي که خطه خیانت موږ کړی وي راس پرشتیج مو ودروه سرانوالی ته مو سپاره په حضور راته واچو موږ خیانت راته په ډاګه او کنه خاینان یو افغانان یو په صداقت په اخلاص تا سره ولاړ ستا وشاته تا ته مرادر کړی نو موږ د پښتنې حق لرو چې راشه د نږدې مرالات وکړو. دوه کلنه دوره کې چې موږ د انسانان د لاسه ورکړي دي جناب رئیس جمهور صاحب ختم د دې خاورې بچي خو راسه موږ ته خدای پاته لاس پورته کړ مسکینی خو موږ د خدای د طرفه قبول
موږ د مرکزی حکومت سره په دې ډیر ګیلمن یو چې په غزنی کې یو لاس پنځلس دکان وسول ډاکټر صاحب اشرف غنی دا دوم وار دی چې ورځي داغه پر حال باندې پښتنه کوي چې موږ په حال نه وزیر داخله ځان خبر کی نه وزیر دفاع ځان خبر کی نه رئیس صاحب داغه جمهور ځان خبر کی
یو قریب یی نامعلوم شو درغلی پاکری باندې سره راپاتی خاک په سر دی یک شیم و مکوی باسازی نگوارو وست پرسونل ده چاپ یادی اسکار ده چاپ یادی طول جیان نکو ده خدای پرلیاز ده کندی ویچیم چرا گلی ده خلق لار برباد سواله هیت پا کورو چی نری
دا په داسیال کې د ولسمشر محمد اشرف خانی د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د اورزګان له خلکو سره ژمنې کړې وې چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لاره برغوي، د اورزګان او بلخ ترمنځ حلقوي سړک برغوي، په دغه ولایت کې به د غاجان بند تړي او داسې نور د بیا رغونې کارونه به ترسره کوي، خو لا هم تر اوسه پورې هیڅ هم نه ترسترګو کېږي. له ښاغلي ولسمشر غني څخه د دغه قومي مخورو اوس غوښتنې دا وې چې امنیت یې ورته ټینګ کړي، د بیا رغونې کارونه دې ورته وکړي او د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لاره دې ورته ورغوي.
په نیپال کې یوه سیمه د کابل په نوم یادیږي، په دې ځای کې ګڼ افغانان میشتي. نیپال د هند او چین ترمنځ د هیمالیا په لمنه کې پروت کوچنی او بې وسله هیواد دی. په دې هیواد کې د افغانانو د ژوند په اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
محمد داود په 2014 کال کې چې له افغانستان ووت نه پوهېده چې چیرته روان دی، ځکه هغه مهال د یوازې غوښتل چې خپل ځان او خپله کورنۍ له جګړو خوندي کړي. د نیپال ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې 44 کلن داود چې کندهار ښار ته نږدې په یوه کلي کې مستري و، لومړی له خپلې مېرمنې او څلورو ماشومانو سره هند ته او له هغه ځایه بیا نیپال ته ولاړ. داود وای یو قاچاق برته $6,000 ورکړل چې د کورنۍ په بس کې تر ده ورورسوي. هغه اوس د کټمندو د بسونو سټیشن ته نږدې په یو کوچنۍ خونه کې ژوند کوي، خو له دې سره سره خوشحاله دی چې له بمونو او مرمیو خوندي دی. نوموړی وای چې په کندهار کې خپل ورکشاپ درلود، خو دلته د بل چا په ورکشاپ کې د مستري په توګه کار کوي. داود زیاتوي چې که څه هم خپلې کورنۍ ته سم ژوند نشي برابرولی، مګر دا ویره هم نه لري چې هغوی به له لاسه ورکړي. د داود څلور ماشومان د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته زیږېدلي او لیدلی دي چې څنګه خلک په بمبریو او وسلوالو نښتو کې مري، خو ډېر کم کسانې لیدلي چې په طبیعي مرګ مړه شوي. داود وایي زما ماشومان یوازې په نیپال کې پوه شول چې انسانان په طبیعي دلایلو هم مري. د نیپال ډیری خلک پوهیږي چې په هیواد کې د چین له تبت سیمې څخه کډوال ډیره دي، خو د هغو خلکو شمیر کم دی چې د افغان کډوالو له استوګنې خبر دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR له 150 کورنیو 350 افغان کډوال په نیپال کې ثبت کړي دي چې ټول د کټمندو په ساماخوسی سیمه کې اوسیږي. دا سیمه اوس د کوچني کابل په نوم یادیږي. 44 کلن مرتضی ظفری یو بل افغان دی چې هغه هم په کندهار کې د ویلډنګ کاری ورکشاپ درلود. ظفری وایي د کاروبار هغه مهال بند شو چې افغان امنیتي ځواکونو ورته وویل ښایي طالب وسلوال د ده په ورکشاپ کې وسلې جوړې کړي. اکثر افغان کډوالو د داود په شان اورېدلي چې په نیپال کې ژوند نسبتا اسانه دی او له نوې ډیلي څخه کټمندو ته کډه شوي دي. ظفری وایي چې $10,000 قاچاقبرانو ته ورکړل شي، دا یې له نوې ډیلي څخه کټمندو ته ورسوه، خو په کټمندو کې د افغان کډوالو ژوند ډیر اسانه هم نه دی. د ظفری میرمن په یوه عصبي ناروغۍ اخته ده، خدای یې د علاج پیسې نه لري. په کټمندو کې د کور له کرایې نیولې د ښوونځي تر فیس او خوړو پورې د هر څه بیې ډېرې لوړې دي او دی هومره پیسې نشي ګټلی. د نیپال حکومت که څه هم افغانان نه باسي، خو د کډوالو په توګه یې هم نه مني. افغان کډوال په نیپال کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او ځکه د کار رسمي اجازه هم نه لري. د کټمندو په کوچني کابل سیمه کې ډېره کډوال ډېری د کندهار دي، خو د هلمند او کابل اوسیدونکي هم پکې دي. 53 کلن محمد عارف احمدی د کوچني کابل بل اوسیدونکی دی چې په کندهار کې د زرګرۍ دکان درلود، خو څلور کاله مخکې دکان په یوه چاودنه کې له منځه ولاړ. احمدی نیپال ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې هر څه یې په ایرو بدل شوي او دا یوازې له تیرو خاطرو سره ژوند کوي. هغه وایي زه اوس زده کړه کوم چې ځان له نوي محیط سره څنګه بلد کړم او تل په دې اړه فکر کوم چې په افغانستان کې هم یو وخت سوله وه.
په کندز کې غالۍ اوبدونکي او صنعتکاروي د غالیو کاروبار وده کړې او مینهوالې زیات شوي دي. د غالیو صنعتکاروي په دغه ولایت کې دي د غالۍ اوبدلو شارګوټی جوړ شي. له کندزه د اجمل آریان راپور واورئ.
په کندز کې د غالیو اوبدونکي او اړوند چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د وطني غالیو کورنۍ بازار ښه شوی، ځکه خلک د بهرنیو غالیو پر ځای وطني غالیو ته ډېر ارزښت ورکوي. په نوموړي ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کال کې څه باندې 40,000 متره مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. د کندز د تولیداتو ډیره برخه په کابل او خپله کندز کې پلورل کیږي او تر څنګ بدخشان، تخار، بغلان او مزار شریف ولایتونو ته هم وړل کیږي. د نورو کلونو په پرتله کورنۍ بازار ښه شوی، خارج ته هم زموږ غالۍ صادرېږي، خو له کندز نه پاکستان ته وړل کیږي او بیا له هغه ځایه اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. نوموړی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي ترڅو د غالۍ اوبدونکو د ځای د نشتوالي ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د غالو یو تن پلورونکی محمد عمر هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د وطني غالیو داخلي مینهوال زیات شوي دي او بازار یې هم وده کړې ده. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. په کندز کې بېلابېل شکلونو او رنګونو کې غالۍ تولید کیږي او بیا له دې ځایه د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، قندهار، بغلان، تخار او بدخشان ته هم وړل کیږي. له دې سره سم په کندز کې د ښځو د چارو ریاست رئیس نصیبه هولکر وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې یو زیات شمېر ښځې د غالیو اوبدلو له لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او باید په دې برخه کې غالۍ اوبدونکو ته لازم سهولتونه رامنځته شي.
په کوزو کې خلک له سربیا سره د مځکې د تبادلې په خلاف راپورته شوي او د ولسمشر هاشم تاچی له نوي پلان سره یې مخالفت کړی دی. خلکو پرون د کوزو د پلازمینې لارې او سړکونه بند کړي وو. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کوسوا کې لسګونه زره کسانو له سربیا سره د لانجې د پای ته رسیدو لپاره په ګډ سرحد کې د ځمکې د تبادلې د امکان پر ضد لاریون وکړ. د کوسوا پلازمینه پرشتینا کې د خود مختاری په نوم مخالف ګوند پرون د البانیا ملي بیرغونه لږدول او پر ملي